فرمایئ.
سید سمیع عباس مننه او ګران اوریدونکو السلام علیکم. روانه خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د ناټو د دفاع وزیران وایي په افغانستان کې به په خپل ستراتیژۍ او تشکیلاتو کې ممکن بدلون راولي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې به د دې ساعت خبرونه له جانقه علي کوزي څخه واورو.
د غونډې په پای کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان وایي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو په مقصد به په پوځي ستراتیژۍ باندې له سره کتنه وکړي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي محمود احمد نژاد د جمهوري ریاست انتخابات ګټلي او د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي طالبان غواړي په پاکستان واک ټینګ کړي خو دا به تر پایه د وسلو والو په ضد وجنګیږي. پورا خبرونه واورې. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ناتو عمومي منشي یابدی هوبشفر وایي د دې سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان پولیسو ته زیات روزنه او عصري وسایل ورکړي تر څو د وسلوالو ضد جګړې کې له هغوی سره مرسته وشي. شفر په برسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته د وینا په مهال وویل په افغانستان کې د وژل شوو امنیتي ځواکونو یو پر درېیمه برخه پولیس دي او دوی ته د ښې روزنې تشکیلاتو او وسایلو برابرول ډېر ضروري دي. د ناتو د دفاع وزیرانو نن پرون په برسل کې خپله دوه ورځنۍ غونډه افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په برخو کې په پرمختګ سره پای ته ورسوله. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ هم په غونډه کې ګډون کړی و او له نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي وو چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په کار کې د خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. ما تل ویلي چې په افغانستان کې د دوامدار امنیت یوازینۍ لار دا ده چې په خپل افغانان غښتلي کړو. تر هغې چې افغانان په خپلو پښو درېږي بهرني ځواکونه به په دې هېواد کې د موقت وخت لپاره دېروي. د ناتو او ایساف د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو د جمعې د ورځې په غونډه کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د یو قومندان په ځای دوه امریکایي جنرالان د پوځي عملیاتو چارې پر مخ بوځي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ جنرال سټینلی مکریسټل د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د قومندان په دندې وټاکه. مکریسټل به دغه راز په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د قومندان چارې هم په غاړه ولري. بل امریکنی جنرال ډیوید رودریګروز به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دغه راز به د ایساف ځواکونو لپاره د قوماندۍ یو بل فری مرکز هم جوړ شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د ناتو د 28 غړو هیوادونو او د 22 نورو ملګرو هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و د افغانستان د جګړې د سومالیا د سمندري غلو او د کوسوو د وضع په اړه خبرې وشوې. په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال سټینلی مکریسټل وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو په مقصد به په پوځي ستراتیژۍ باندې له سره کتنه وکړي. جنرال مکریسټل بی بی سی ته وویل د ځکه په تاکتیکونو باندې له سره غور کوي چې افغانان له دښمن څخه باید وژغورل شي او په عین حال کې باید خلک زموږ له عملیاتو څخه زیانمن هم نه شي. په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي خلکو په مرګ ژوبلې عام خلک په غوسه شوي او د طالبانو په ضد جګړې کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو هلو ځلو ته زیان رسولی. د ایران د جمهور ریاست په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد تر نورو زیات رای ګټلې دي. تر اوسه د رایو په سلو کې واو یا شمیرل شوی او د انتخاباتو دولتي کمیسون وایي جمهور رئیس محمود احمد نژاد په سلو کې شپږ شپېته رای ګټلې دي. د احمد نژاد نږدې سیال میر حسین موسوي په سلو کې نږدې 22 رای خپلې کړې. د ایران دولتي خبري رسنیو احمد نژاد وړونکی اعلان کړی خو موسوي وایي په رایو کې ګډوډۍ شوي او ځان ګټونکی بولي. د ایران د خبر رسولو دولتي اژانس ارنا وایي د رایو وروستۍ نتیجې به ډېر ژر اعلان شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په یوې تلویزیوني وینا کې ویلي طالبان غواړي په پاکستان واک ټینګ کړي خو دی به تر پایه د وسلوالو په ضد وجنګیږي. په دې وروستیو ورځو کې وسلوالو په سوات کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په غچ کې په پاکستان کې بمي حملې کړې. پرون په لاهور کې د طالبانو ضد یو پیژندل شوی دیني عالم په د خپل کار په دفتر کې په ویزان وژن کې حمله کې وژل شو. په 14 کې دوه نور کسان هم وژل شوي او یو لس ټپیان دي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندان کې درې تنه بندیانې سعودي عربستان ته استولي. دا په راتلونکي کال کې د ګوانتانامو زندان د بندولو په کار کې د جمهور رئیس باراک اوباما یو بل ګام دی. د دغو بندیانو په استولو سره امریکا په روانې اونۍ کې تر اوسه لس بندیان له ګوانتانامو زندان څخه نورو هیوادونو ته استولي دي. د دې بندیانو څلور تنه برمودا، یو چاد، یو عراق ته او یو د محاکمې لپاره نیویارک ته استول شوي. دا محال دا گوانتانامو زندان که 229 تنه بندیان باقی پاته دی. دا روغتیا نړیوال سازمان پر رسمی ډول د خنزیر انفلوئنزا وبا اعلان کړه. درمل جوړونکي کمپنۍ دا مهال د واکسین د تولید هلې ځلې کوي. د انګلستان ګلاسکو سمیت کلاین کمپنۍ وای د څو اونیو په دننه کې به د زیاتې اندازې واکسین په تولید پیل وکړي. د سویس د درمل جوړولو کمپنۍ وای دوی یو تجربوي واکسین تولید کړی چې په لږ وخت کې برابرېدای شي. دا واکسین تر اوسه په انسانانو باندې نه دی ازمویل شوی. د انګلستان، کاناډا او فرانسې په شمول زیات شمېر بډایو هیوادونو مخکې له مخکې له درمل جوړونکو کمپنیو سره تړونونه لاسلیک کړي او د وبا ضد واکسین اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او نور سازمانونه اټکل کوي چې د یو کال په موده کې به د واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه درمل موجود وي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د ناتو د دفاع وزیران وای په افغانستان کې به پوځي ستراتیژي بدل کړي. د دې موضوع ترڅنګ مو پر روانه خبرونه کې افغانستان ته د ګرجستان او استونیا د پوځیانو لا استولو خبرو. د افغانستان د ملي شورا ومه تقنینی دوره پای ته رسیدلې. وکیلان خلکو سره ګوري. آیا وکیلان د خلکو غوښتنې پر ځای کوي او سم دوی ته کار کوي؟ په روانه خبرونه کې په دې اړه یو مفصل رپورټ لرو. د پاکستان له تازه حالاتو مو خبرو چې دغه هیواد ولسمشر په پاکستان کې د جګړې په ارتباط څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان فوج د دغه هیواد د بقا لپاره جګړه کوي. د ایران د انتخاباتو له نتایجو مو هم خبرو چې لحظه په لحظه دغه نتایج اعلانېږي. ازادي او اورېدونکو پروګرام کې خپل پیغامونه اورېدلی شي. د ناتو د دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ خپل دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله او موافقه یې وکړه چې په افغانستان کې به د دې تړون په ستراتیژۍ او د قماندې په تشکیل کې بدلون راولي. په دې نوي بدلون کې به د امریکا ونډه او دخالت زیات وي. دغه راز به واشنگتن په روان کال کې د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ په اساس افغانستان ته نور یو ژر سره عسکر هم واستوي. ازادي راډیو د ناتو د غونډې د بدلونونو په اړه یوه مقاله لیکلې چې مهمې برخې جانقا علي کوزای اوروي.
د ناتو او ایساف د کړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د جمعې د ورځې په غونډه کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د یو قماندان په ځای دوه امریکایي جنرالان د پوځي عملیاتو چارې پر مخ بوزي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ جنرال سټینلی مکریسټل د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د قماندان په دندې وټاکه. مکریسټل به دغه راز په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د قماندان چارې هم په غاړه ولري. بل امریکنی جنرال ډیوید رودریګوز با په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دغه راز به د ایساف ځواکونو لپاره د قماندې یو بل فری مرکز هم جوړ شي. له دې څخه داسې بریښي چې د روان کال په مني کې به د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 18,000 ته ورسیږي او دا به د ایساف د 22,000 عسکرو تقریبا دوه برابره وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ یو ځل بیا د جمهور رئیس باراک اوباما د خبرې پخلی وکړ چې وایي په افغانستان او پاکستان کې وسلوالو نړیوال امنیت ته ګواښ متوجه
کړی.
سیمې ته چې د بې ثباتۍ کوم خطر مخامخ شوی هغه د افغانستان او پاکستان له پولو اخوا هم رسیږي. دا په موږ باندې لازمه ده چې له دې خطر څخه ځانونه ژر او سم خلاص کړو او یو مثبت تحرک رامنځته کړو. رابرټ ګیټس دا هم وویل چې امریکا او ناتو د افغانستان لپاره دا مهال یو نوې ستراتیژي لري. دا وویل جنرال مکریسټل به په عراق او افغانستان کې د خپلو پوځي تجربو له مخې د وسلوالو په ضد نوې مفکورې عملي کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه جنرال مکریسټل همدا اوس په هغو نوو لارو چارو کار کوي چې له مخې به په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبلې راکمې شي. د ناتو عمومي منشي یاب دی هوب شفر هم د ناتو د وزیرانو په غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې له امله شخصا بخښنه غوښته. اجازه راکړئ ستاسې له لارې د افغانستان خلکو ته ووایم زمونږ د ځواکونو په عملیاتو کې د بې ګناه ملکي خلکو د مړینې له وجې ستاسې په غم او غصې مونږ پوهیږو. مونږ پوهیږو چې دا واقع کیږي. لکه څنګه چې ما تېره ورځ وویل مونږ او زه شخصا د دغو اشتباهګانو له وجې بخښنه غواړم او د کمولو لپاره به له هرې ممکنې لارې څخه کار واخلو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ناتو عمومي منشي شفر دواړو د ملکی خلکو په مرګ ژوبل کې وسلوال هم ملامت وبلل او وایي چې هغوی د خلکو په منځ کې پټیږي او له عادي افغانانو څخه د بشري سپر کار اخلي. د ناتو عمومي منشي چې د کار دورې مخ په ختمېدو ده د خدای په امانۍ په دود وویل د افغانستان د ماموریت د پیل راهیسې آیساف خپل شاوخوا زر عسکر هم له لاسه ورکړي خو افغانستان په دې قربانۍ ارزي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت لپاره به د آیساف په چوکاټ کې اته نور غونډونه چې شمیر به یې د اتو او لسو زرو عسکرو ترمنځ وي هم افغانستان ته واستوي. ناتو دغه راز د امریکا د فشار او ټینګار له وجې چې غواړي د ملي پوځ او پولیسو شمیر څلورو لکو ته ورسوي د افغانستان د پوځ او پولیسو د کادرونو د روزنې چارې هم په غاړه واخیستې. د ناتو د دفاع وزیرانو د جمعې د ورځې په غونډه کې د غراز پریکړه وشوه چې افغانستان ته به د هوایي خبرتیا او کنټرول د سیستم یا اواکس عصري الوتکې هم ورکوي. د دې الوتکو یوه دنده به دا وي چې د ځمکنیو رادارونو د نه موجودیت په صورت کې به لازم معلومات مربوطو مرکزونو ته انتقالوي.
په راپورټ کې مو د ناتو د دفاع وزیرانو په وینا واوریدل چې دغه تړون غواړي په افغانستان کې خپل ستراتیژي بدله کړي او د قماندې په تشکیلاتو کې هم تغییر رامنځته کړي. همدارس مو په راپورټ کې د ناتو د عمومي منشي یبلی هوپچفر په وینا واوریدل چې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو خواشینی څرګنده کړې ده. په همدې ارتباط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قماندان څرګندوي چې دای به پر پوځي ستراتیژۍ له سره غور وکړي څو په افغانستان کې تر وسه وسه ملکي تلفات لږ شي. جنرال سټینلی مکریسټال له بی بی سی سره په مرکه کې وویل دی غواړي چې د جګړې تاکتیک بدل کړي ځکه چې ولس له دښمنه حمایت ته ضرورت لري. البته د ده په وینا چې زموږ له هغو عملیاتو هم باید ولس وساتل شي چې قصدي یې نه کوو او نتایج یې سم نه وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
گرجستان غواړي افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. بل لور ته د پخواني شوروي اتحاد یو بل جمهوریت استونیا غواړي چې پر راتلونکو څو اونیو کې 130 نور عسکر افغانستان ته ولي شي څو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال امنیت خوندي کړي. افغانستان ته د دغو دوه هیوادونو د پوځیانو د استولو په اړه له مسکو زموږ خبریال فرید عمر راپورټ لري.
گرجستان ویلی چې افغانستان ته به 16 ځواکونه ولیږي تر څو د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. دا مطلب د گرجستان د دفاع وزیر داوید سی خارولدزی د ناتو په غونډه کې چې د جون د میاشتې له 11 څخه تر 12 نیټې پورې په بروکسل کې جوړه شوې وه څرګند کړی دی. د زیاته کړه چې گرجستان چمتو دی په افغانستان کې د 16 ماموریت اجرا کړي. د سره مهاله په ناټو کې د ګرجستان استازي ری واز بیشیدزی د ګرجستان د ایمیدی تلویزیون شبکې سره په مرکه کې ویلي چې یو ټولۍ ګرجي ګرجستانونه به کابل ته چیرمه واستول سي. د ناټو عمومي منشي یاب دیو شفر د ګرجستان د دې اقدام څخه تود ارکلی کړی دی. شفر ژورنالیستانو ته وویل چې افغانستان ته د ګرجي عسکرو لیږل یو مثبت اقدام دی چې په هغه هیواد کې د ایساف په چوکاټ کې دنده اجرا کوي. ځینې کارپوهان په دې عقیده دي چې ګرجستان او اوکراین له دې کبله افغانستان ته عسکر لیږي تر څو په ناټو کې عضویت ترلاسه کړي. خو د ناټو عمومي منشي یاب دیوب شفر وویل چې افغانستان ته د ګرجي عسکرو لیږل د دې معنا نه لري چې ګرجستان د ګویا ډیر ژر د ناټو په غړیتوب کې ومنل سي. د ناټو عمومي منشي وویل چې دمګړی لس هیوادونه چې د ناټو غړیتوب نه لري په افغانستان کې شاوخوا 3000 عسکر لري. ګرجستان عین په 2001 میلادي کال د جون په میاشت کې ناټو ته وړاندیز وکړ چې واړي خپل عسکر افغانستان ته ولیږي چې د ګرجستان دغه وړاندیز په 2008 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ومنل شو او وپتیل شو چې ګرجستان به د 2008 میلادي کال تر پای پورې 300 تن عسکر افغانستان ته لیږي. خو د روسیې او ګرجستان ترمنځ د جنوبي اوسیتیا پر سر جګړه افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو د لیږلو په شمیر کې کموالی رالی. اوس ګرجستان وایي چې 100 تن عسکر افغانستان ته لیږي. ګرجستان په 2004 میلادي کال کې د 4 میاشتو په موده کې 50 تن سرتیري افغانستان ته لیږلي وو. لبل خو د پخوانی شوروي اتحاد یو بل هیواد استونیا ویلي چې افغانستان ته به 140 تنه اضافي عسکر ولیږي. پخوا د استونیا د دفاع وزارت افغانستان ته د استونیایي عسکرو د لیږلو موافقه د هغه هیواد پارلمان ته استولې وه، خو اوس د استونیا پارلمان افغانستان ته د عسکرو لیږل تصویب کړي دي. دغه عسکر به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه افغانستان ته واستول سي او په هغه هیواد کې به شپږ میاشتې پاتې سي. دغه سوراسات ځواکونه به په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو د امنیت لپاره په وظیفه ګمارل کیږي. د استونیا د دفاع وزیر وایي استونیایي عسکر د هلمند په نارامه سیمه کې دنده ترسره کوي. استونیا له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې عسکر لري چې په دغه موده کې د استونیا درې تنه سرتیري وژل شوي او دېرش نور یې ټپیان شوي دي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
نړیوالو ورځپاڼو ته پر افغانستان او بخښي نړیوالو ورځپاڼو پر افغانستان مقالې خپرې کړې دي. دغه لیکنې احمد تکل لوستي کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په روان کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې په پیل کې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټرایس وینا راخیستې ده چې وایي د طالبانو د سقوط له وخته تر اوسه، یعنی له اوو کلونو را پدې خوا، په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پیښې ساری نه لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي جنرال د افغانستان لپاره خپل نوی پلان تشریح کړی او ویلي دي چې زرګونه اضافي امریکایي سرتیري به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د مقاومت زړه ته ورننوځي او په دې توګه به د جګړې سخت ډګر په مخ کې وي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بریدونو له دریو دوه برخې د افغانستان د قلمرو له سلو پلس برخه کې روان دي او امریکایي ځواکونه به په همدې سیمو کې ځای پر ځای شي. ورسپانه د جنرال پیټرایس له قوله زیاتوي چې د افغانستان وضعیت به نور هم خراب شي، خو امریکا غواړي چې په خپل نوې ستراتیژي سره وضعیت بدل کړي. ورسپانه وړاندې لیکي چې جنرال پیټرایس له طالبانو سره د مبارزې په چاره کې د قومونو ګډون او د ملکی او پرمختیایي چارو پیاوړي کولو ته هم اشاره کړې ده. د برتانیې چاپ ګارډین ورسپانه په خپل وروستۍ غړي کې لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره په هلمند کې میشت برتانوي ځواکونه په لومړي خط کې د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شوي دي او تر ټولو زیات خطر یې منلای. د ګارډین په وینا د ناتو چارواکي اټکل کوي چې د طالبانو بریدونه په روان کال کې د تیر کال په پرتله په سلو کې اویا ډیر شوي دي. د برتانیې د پوځي چارواکو په وینا په هلمند کې د ورځې په متوسط ډول یو لس وسلوالې حمله کیږي. بلې برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت هم د هغو خطرونو یادونه کړې ده چې په هلمند کې میشت برتانوي سرتیري ورسره مخامخ دي او لیکي چې برتانوي ځواکونه د ناتو د بل هر هیواد په پرتله درې ځله ډیر د طالبانو له بریدونو سره مخامخ کیږي. انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي د سیمې ته د اضافي امریکایي سرتیرو له رسېدو سره به اوس د برتانوي ځواکونو د اوګو بار یو څه کم شي. د ورځپاڼې په وینا هلمند ولایت نه یوازې له دې پلوه اهمیت لري چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز دی، بلکې په دې ولایت کې د افغانستان تر ټولو زیات تریاک تولیدیږي. انډیپندنت لیکي چې په دې ولایت کې میشت افغان او بهرني ځواکونه د نشه یي موادو د کاروباریانو له ګواښ سره هم مخامخ دي. خو ورځپاڼه په پای کې یادونه کوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو ځینې سیمه ییزې کړۍ غواړي چې د افغانستان له حکومت سره ملګري او د سولې پر بهیر ورګډ شي او د هغه څه دي چې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو لیکې کمزوري کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هرات په مرکز کې د شزینه هنرمندانو د کلتوري فعالیتونو لپاره یو مرکز جوړ شو. دا مرکز د ایتالیا د ولایتي برغاونې ډلې په مالی مرسته ودان شو. د هغه د پرانیستلو پر مهال د یو شمیر هنرمندانو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. د هرات له ښاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هرات هنرمندانو لپاره دغه ودانۍ د عامه کتابتون ودانۍ یو برخه کې په یو پوړ په خوا اساسي ډول سل متره مربع زیربنا ځمکې کې درې میاشتې په اوږدو کې بشپړه شوه. د پرانیستنې مناسبتي غونډه کې هرات کې میشت د ایټالیا ولایتي بیارغونې ټیم قومندان د ګروال برند نسیونی هم د هرات محلي چارواکو سره یو ځای ګډون کړی و. د خپل ډلې په استازي توب یې وویل چې د افغانستان د خلکو کلتور او عنعنو ته درنښت کوي چې د ښه بېلګه د هنري اثارو د ساتنې دغه ودانۍ جوړول یاد کړه. موږ نن د بیا رغونې لړکې یو بل لوی ګام واخیسته چې عبارت د نوي کلتوري مرکز له ودانۍ جوړېدو څخه ده، چېرته چې هنرمندان کولی شي هر ورځ خپل لاسي هنري اثر نندارې ته کیدی. هر څوک کولی شي د افغانانو کلتور کې ونډه اخیستو سره ګټه ترې واخلي. البته دا کار د ټولنې د پرمختګ سبب او دیوی مستحکم ټولنه د بنسټ لامل جوړیږي. د هرات د هنرمندانو ټولنه لسګونه غړي لري. درې کاله وړاندې تاسیس مشري و هراتی میرمن محبوبه جمشیدی په غاړه لري. میرمن جمشیدی ازادۍ راډیو ته په خبرو کې ولایتي بیا رغونې څخه د دغه کار په تکمیل سره مننه وکړه. زیاته یې کړه اوس د دوی ټولنه د مناسب ځای په موندلو سره نوي غړي راټولولی شي. د کلتوري ټولنې د ودانۍ په جوړښت سره زموږ نوي په سلو کې ستونزې هوارې شوې. ټول غړي مو په ارامه فضا کې کار ته راتللی شي. تمه شته چې ډېر پرمختګ به وکړو. زموږ ټولنه کې ډېر تکړه هنرمندان شته، مګر د مناسب ځای د نشتوالي له کبله هنر ټولنې ته نشي ورپېژندلی. د دغې پروژې کارو کیفیت د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس نعمت الله سروري په زړه پورې یاد کړه. ازادۍ راډیو ته یې وویل 20,000 یورو لګښت پرې راغلی ده.
لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، دلته یو غټ هنري او فرهنګي او نقاشي قانون د هنرهای تجسمي په نام تاسو او دلته ډېر نجونې او علکان راټول سي. هنرهای زیبا، نقاشي او رسامي ډېر ښه قانون دي.
باید ووایم چې هرات کې د ایټالیا په مشرۍ ولایتي بیا رغونې ټیم څلور کلونو راهیسې د امنیت تر څنګ د بیا رغونې ګڼه پروژې بشپړې کړې، مګر د هنري فعالیتونو برخه کې دا لومړی ګام بللی شو.
د افغانستان د ملي شورا اوومه تقنیني دوره پای ته رسېدلې ده. د افغانستان پر ملي شورا خلک انتقاد کوي چې ګواکې اکثر وکیلان په خپلو شخصي کارونو، سیاسي معاملو او ډلو ډلبازیو بوختي د ملت درد او ستونزې هېرې کړې دي. اټکل کېږي چې وکیلان به په رخصتیو کې له سیمه ییزو خلکو سره وګوري او ستونزې به یې وڅېړي. خو بیا هم انتقادونه شته چې ځینې وکیلان په بهرنیو سفرونو تللي او خلک یې هېر دي. ځینې وکیلان بیا وایي چې دوی د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. نور له کابله په یو تفصیلي رپورټ کې اورو.
ځینې کسان وایي د څلورو کلونو په تېرېدو سره ملي شورا خلکو ته هغه څه نه دي کړي چې کولای سوای. په تېرو کلونو کې د وکیلانو پر لپسې غیر حاضري، ګوندي، سیاسي او تجارتي مسایل، دغه راز د شورا په منځ کې ډلې او ډلبندي هغه مسایل دي چې د خلکو په باور وکیلان پکې ښکېل ول او دي. دې مسایلو د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې هم خلک مایوسه کړي دي.
زما نوم حضرت محمد بارکزای، یو تن کارکوونکی د شهر نو. پخوا اول څو دوی انتخاب شو صحیح واقعیت کاری کوه، ولی هغه وخت پیسې مصرف کړي ول، اوس پیسې جیبو ته رسیدلي، بانکو ته رسیدلي، اوس اصلا کار نه کوي. ولی کارو کی چا د پاره کارو کی؟ هماغه نفر د پاره کار کوي. هغه هم فعلاً په چوکیګان کې دي. هم غریب قصه کې څوک نشته. بوتل جنگی کوي په سوي جهاني خلک ویني. هغه ځان شرمی، قوم شرمی، بسته افغانستان شرمولی.
د ولسی جرګې ځینې غړي دغه تورونه نه ردوي. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان ملي شورا د خپل څلورم کال لومړۍ تقنینی دوره پیل کړه چې پر لپسې اوومه تقنینی دوره کیږي. وکیلان د دوبی په رخصتۍ تللي. که څه هم د اصولو له مخې دوی د رخصتۍ په موده کې د خپلو موکلینو ستونزې او شکایتونه څېړي، دغه ورځ د سیمه ییزو ادارو سره نه کوي. خو داسې ښکاري چې ټول وکیلان پر دې لار نه دي روان. د ولسی جرګې یو استازی ملالۍ شینواری وایي ځینې وکیلان چې په رخصتۍ ځي یا د تفریح او سیاحت لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان وي یا په خپلو سیمو کې له خلکو سره نیغ ارتباط نه لري. نوموړي وایي ان د ولسی جرګې په رسمي وختونو کې به زیات وکیلان غیر حاضر ول. دوی به په سیاسي، تجارتي او یا خپل شخصي کارونو اخته ول.
ځینې وکیلان ډېر زیات پابند دي، خپل رایې سره وفادار دي. یو ډله بیا په کې سیاسي فعالیتونه ډېر لري، لکه د تاسو پوهیږئ چې کنو می وخت لمه هم یعنی لکه استاد رباني ما په کال کې ونی لید چې دا توزل راغلی ته ګوتو په شمار باندې دی. به د نازري د چې دی خپل سیاسي فعالیتونه کړه ولې شورا ته بنه راتله. او په څنګه کې ځینې نور وکیلانو چې هغه بیا په شخصي مسایلو باندې اخته او ځینې ادا شخصي سفرونه ډیر لرله.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د وکیلانو پر لپسې غیر حاضرۍ او د نصاب کموالی به پر قوانینو او نورو مهمو مسایلو د بحث مخه نیوله او اکثره وخت به پریکړې نور غونډو ته ځنډېدې. ولسی جرګه هر اونۍ درې عمومي غونډې جوړوي. د دې ترڅنګ ځینې کسان وایي په ملي شورا کې داسې کسان هم شته چې دولتي وکیلانې بولي، نه د ولس وکیلان. د لغمان یو وکیل مولوی سید رحمان وایي په وکیلانو کې د نن فساد موجود دی. دی وایي دولت یو شمېر وکیلانو ته د خاصو اهدافو لپاره پیسې او نور امکانات برابروي.
یو تعداد خلک چې حکومت غوښ خپل وکیلان بولی حکومت خپل غړي بولی غوی سره کومک هم کوي غوی ته پیسې هم ورکوي شاید کورونه مرته نیولي یو تعداد خلک پیژنو چې غوی ته موټرونه اخیستي دي چې دا خپل یو ذهنیت موجود دی چې طبعا په شورا کې دغه سلسله موجود ده چې یو تعداد خلک نازول کیږي او د یو تعداد خلکو په فکر کې څوک نه دي طبیعي خبره ده چې دا مسله د فساد په عنوان باندې تلقی کوي
بل لور ته د سیاسي چارو یو شننکي احمد سهيدي هم مولوي سيد رحمان ته ورته نظر لري نو وړي د پرلمان وکیلان پر دوو برخو ویشي
اول یو تعداد وکیلان واقعا د خلک نمائندگان دي هر کار چې په پرلمان کې مخلصانه په خپل ماکلینو باندې مشوره کوي عمل کوي یو اده یو تعداد محدود د چاغه حکومت په خبره کوي هر څه حکومت ورته وایي د حکومت د امتیاز په وخت حکومت چې ورته وایي چې داسې وکړ حتی بعض وخت داسې کیږي چې یو وزیر غواړي چې برایت وکړي حکومت ورته وایي چې تاسو شورا کې حاضر ونیسئ هغه به نه حاضرېږي
تیر کال د ولسی جرګې ځینې وکیلان د دایمي غیر حاضرانو په توګه اعلان شول په ملي شورا کې دننه د جبهو مخالفو دریزونو او ډلو ایجادېدو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دغه راز وخت نا وخت د راپورونو پر اساس د وکیلانو د بیلابیلو جوړجاړیو خبرې هم کیږي په ولسی جرګه کې د کاپیسا استازي عبدالحدی ساپای هم په ولسی جرګه کې د فساد شتوالي او یو بل ټکي ته اشاره کوي
یا فرزان په دغه غیر حاضرګانو کې تاسو نسبنګ حسابونه پوره کیږي زیوا کې دارې عمر تراله مې چې ما ته ولې چې خو باه وکیلانه کینې چې دلته پیسې اخلي ما دا خبره دې تعجب وای چې کومه کوم تر هغه حالت ولسی جرګه کې راکې دا چې
د افغانستان د ولسی جرګې پر غړو ځینې کسان انتقاد کوي چې د خپل وظایف پر ځای په سیاسي معاملو شخصي کاروبار او یا داسې نور کارونه بوختي چې ګټه یې ماکلونه ته نه رسیږي ځینې څارونکي د بیلګې په توګه د ځینې وزیرانو په اړه د وکیلانو شدید انتقادونه یادوي چې وکیلانو به د رایو په اکثریت سره یو وزیر د استهزاء غونډې ته راوباله خو بل ورځ به دغه مخالفو وکیلانو د تایید رای ورکړي چې دې کار خلکو ته زیاتې پوښتنې پیدا کړې وي د ولسی جرګې یو استازي ملالی شینواري دا د وکیلانو سیاسي معاملې بولي
سیاسي معاملې دلته ډېرې کېدي کله چې دوی سره کمپین شو دا غوی به نظر بدل ک شاید د مادیاتو مسله مطرح شوي د دې کابل د دې د نظر د بدلون سبب ګرځېدلې اوسي
د افغانستان ملي شورا چې د مشرانو او ولسی جرګې پکې شامل دي ټولټل 322 غړي لري چې 240 د ولسی جرګې او 102 د مشرانو جرګې دي که څه هم افغانستان د جګړو تر کلونو وروسته په لومړي ځل د یو داسې پارلمان خاوند ګڼل کیږي چې د خلکو پر رایو وکیلان ټاکل سوي دي دغه وکیلان له وروستیو ناکراریو خوندنې د پاتې سوي په تیرو څلور کلونو کې د دواړو جرګو یوولس غړي وژل سوي دي په ولسی جرګه کې د لوګر یو استازي ډاکټر فضل الله مجددي بیا وکیلان د زړسوي وړ بولي هغه ګیله کوي چې ګواکې دولت وکیلانو ته په درانه نه ګوري
وکیلان ډیر اوسې پذیر قشر دي نن دولتي ارګانونو کې تاسو وګورئ بغلان واقعا وروسته دولت په غوږ توجه نه کوي حتی د دوی هغه پریکړه چې د خلک ملت ورته رای ورکړي د وکیل د غزنی استازي ټول ټول سوسي دی والی دي ته بدلون د پر ولایتي شورا او ملي شورا ټول په یو غږ جو شت سوسي دی د موږ والی بدل حکومت او غوي باندې تنو نه کوي وکیلان پیږي چې حکومت د موږ خبرته تنو نه کوي خپل سر نو دا څه عاملونه به ځګرځي چې خلک زړسر دي
د پارلماني چارو وزارت د دولت د دریګونو قواو ترمنځ د اړیکو یو مرجع ګڼل کیږي د دې ادارې یو مسؤل استاد رحیم داد وایي شاید د دې په اداره کې ځینې مشکلات موجود وي خو دوی وایي د ولسی جرګې غړي د خلکو استازي دي او باید پر رښتینې توګه د خلکو ستونزې حل کړي
په دې کې شک نشته چې د حکومتي یا اجرایی ارګانونو له خوا په یو سلسله مشکلات او ستونزې به وي چې د وظایف سرته نه رسیږي خو زما هیله مندي دا ده چې ملي شورا چې د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی ده او یو ستر تقنینی ارګان دی نو وکیل صاحبان څنګه چې لازمه ده همغه سي د خپل موکلینو سره همیشنې اړیکې وساتي د دوی غوښتنې راغونډې کی او حکومت ته البته د پارلماني چارو د وزارت لارې نو سپاري او پارلماني چارو وزارت هم د مکلفیت لري چې هغه پیګری کی
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي داسې وکیلان هم ست چې زیات وخت په بهرنیو سفرونو تیروي د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې 3 میاشتې رخصتي لري چې په دې موده کې باید د خلکو ستونزې وڅېړي او راپور یې حکومت ته وړاندې کړي خو وکیلان وایي چې دوی پر وخت د خلکو ستونزې اوریدلې او بشپړ راپور یې حکومت ته وړاندې کړي دي دا چې حکومت اقدام نه دی کړی دا د دوی مشکل نه دی
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ساده رادیو پروانه خبرونه کې مو ورسته د ایران د ولسمشۍ د انتخاباتو له ابتدایي فیصدي نتایجو خبرو او د تهران د امنیتي وضعیت په اړه هم اوریدلای شي. د پاکستان د ولسمشر څرګندونه خبرو چې وای پاوز د پاکستان د بقا جګړه کوي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، خو اوس 8 بجې او 10 دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي یابدي هوبشفر وایي د دې سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان پولیسو ته زیاته روزنه او عصري وسایل ورکړي تر څو د وسلوالو ضد جګړې کې له هغوی سره مرسته وشي. په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال سټینلی مکریستل وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د راکمولو په مقصد به په پوځي ستراتیژۍ باندې سره کتنه وکړي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد تر نورو زیاتې رای ګټلې دي. د ایران د انتخاباتو دولتي کمیسیون وایي تر اوسه د رایو په سلو کې 80 شمیرل شوي او احمد نژاد 13.8 میلیونه او د هغه سیال موسوي 9.3 میلیونه رایې خپلې کړې دي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي طالبان غواړي په پاکستان واک ټینګ کړي، خدای به تر پایه د وسلوالو په ضد وجنګیږي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندان درې تنه بندیانې سعودي عربستان ته استولې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په رسمي ډول د خینزیر انفلوئنزا وبا اعلان کړ او درمل جوړونکي کمپنۍ دا مهال د واکسین د تولید هلې ځلې کوي.
تاسو زموږ شخ د ازادي رادیو څخه اوري. 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې ساعت خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. البته له لوی سره زموږ خبرونه د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. تاسو په لنډو خبرونو کې واوریدل چې د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې محمود احمدی نژاد تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي او د ایران د انتخاباتو دولتي کمیسیون وایي تر اوسه د رایو په سلو کې 80 شمیرل شوي او احمدی نژاد 13.8 میلیونه او د هغه سیال موسوي 9.3 میلیونه رایې ګټلې دي. البته داسې رپورټونه هم خپره شوي دي چې د موسوي یو شمیر ملاتړیو د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته شکایت کړی دی د دې انتخاباتو په ارتباط باندې او دوی تور پوری کوي چې او مخته دواړو موسوي او همدارس احمد نژاد ادعا د بریالیتوب ادعا کړې وه. موسوي حکومت د رایو په شمیرلو کې په درغلۍ تورن کړی دی. پرون تر ټاکلي وخت 4 ساعته رایه چول ځنډنی شول ځکه چې ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د ایران د مرکز وزه د یو شمیر اصلاح غوښتونکو په باور باندې ناآرامه ده، یو ډول ناآرامه ده. دوی دا وایي او د ازادي رادیو په مخ کې خبرونه کې مو هم په دې ارتباط تاسو ته یو رپورټ درلود چې په هغه کې د ایران د اصلاح غوښتونکو یو مسول دا خبرې وکړي چې د ایران وزه ناآرامه ښکاري. د ایران د وضعیت په ارتباط د وضعیت د میر او بخشی د میر حسین موسوی ویاند محسن مخمل باف ازادي رادیو ته ویل چې وسه یو مخ داسې ده چې ممکن کودتا وشي.
یکی از این دو تا صورت رو شما خواهید دید، یا دارن خبر مرگ حکومت احمدی نژاد رو آرام
مخمل با فایل دو کارونو با یو نن بوشی، یا بد احمدی نژاد د حکومت د مرگ تدریجی اعلان وشي او یا بد سپاه پاسداران گوند شای حتی ممکن د خامنه ای پر ضد هم کودتا وکړي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ډلې پر اصلاح غوښتونکو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې تور پورې کړ چې په پټه یې د ایران د اسلامي انقلاب د اهدافو پر ضد پاڅون ته ملا تړلې. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې په وروستیو ساعتونو کې د احمدی نژاد سیال کاندید ته خبرداری ورکړل شوی و که د نورې ازادۍ غوښتنه وکړي او لوی مظاهرې وکړي سخته مخه به یې ونیول شي. د سپاه پاسداران انقلاب په وېبپاڼه کې د دغه ځواک د سیاسي قوې مشر یدالله جوانی د موسوي کمپاین په 1979 کې د پخوانی چکسلواکیا مخملي انقلاب سره موازی بللای. دغه انقلاب د چکسلواکیا کمونیست رژیم ړنګ کړ. د سپاهي انقلاب پاسداران په وېبپاڼه کې لیکل شوی دي ډیرې داسې نښې شته چې یو شمېر افراطي اصلاح غوښتونکو ډلو زرغون انقلاب ته ملا تړلې او د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې له زرغونه رنګه استفاده کوي او دا په یوه ډول د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د زرغونه انقلاب پیل دی. یادولا جوانی خبرداری ورکوي د دې انقلاب لپاره هر هڅه به په زړه کې لا خونڅه شي. د سپایي پاسداران انقلاب د سیاسي برخې مشر همداراست اصلاح غوښتونکي تورن کړي دي چې دوی وار له مخه دا پلان لري که چېرته موسوي انتخابات بایلي نو تور به پوري کړي چې په رایو ورکولو کې درغلی شوي دي او په دې ډول به خلک وپاروي چې لارو کوڅو ته راووځي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به مو د ایران د انتخاباتو له نتایجو او وضعیته خبر کړو او که چېرته کومه نوې خبره وشوه په روانه خپرونه کې هم اوس چې تر 9 بجو دوام کوي تاسو خبر کړو. رابشو د افغانستان بل ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان ولسمشر تیره شپه ملت ته د تلویزیون له لارې وینا وکړه. د په خپل هیواد کې وروستي ځانمرګ بریدونه او چاودنې وغندلې. د وویل چې پوځیان به تر وروستي بریده د مخالف وسلوالو پر ضد فعالیت کوي او د ترستانو پر ضد د ولس پاڅون د پوځ مورال غښتلی کوي. د آصف علي زرداري د څرګندونو جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري بیګانی مشپه په یوه بجه ملت ته په داسې حال کې وینا وکړه چې اټکل کېږي د دوی د ملت نیمایي برخه به هغه مهال په خواږه خوبي ده. دا وینا د وروستیو پرله پسې بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو په تناظر کې ترتیب شوې وه او د ټاکلي مهالویش سره سم باید د ماسخوتن په 2 بجو ترسره شوی وای. خو زرداري د ناڅرګندو لاملونو پر بنسټ څه ناڅه 15 ساعته وروسته ملت ته مخامخ شو. د نوموړي د وینا زیاته برخه د پاکستان وروستیو امنیتي حالاتو ته ځانګړې شوې وه. زرداري خپله وینا داسې پیل کړه:
بسم الله الرحمن الرحیم میرے بھائیوں بہنوں اور افواج پاکستان کے بہادر جوانوں.
د لوی خدای په نامه زما رونو او خویندو د پاکستان د فوج زړورو سرتیرو زنن تاسو ټول سره خبرې کول غواړم. زمونږ زړور ځواکونه د خلکو په مرسته د پاکستان د بقای خوندي پاتې کېدو جنگ کوي. زما ملت د ترهګرۍ په وړاندې پاسون کړی دی. مونږ د هغو خلکو سره لاس او ګریوان یو چې د زور په استعمالولو خپله کړنلاره په خلکو عملي کول غواړي. د 5 ساعتو د ځنډ نه پس یوازې د 6 دقیقو وینا د ډیرو دپاره د حیرانۍ خبره وه. په دغو لنډو خبرو کې هم یو څه کلیشوي خبرې وې چې ښاغلی زرداري په هر موقع تکراروي، لکه د ترهګرو لخوا د بېنظیر بوټو په نښه کول او داسې نور. خو هغه د طالبانو په وړاندې سخته لهجه وکاروله:
یہ لوگ اپنے آپ کو طالبان کہتے ہیں لیکن یہ علم کے طالب نہیں.
دا خلک ځان ته طالبان وایي خو دوی د علم طالبان نه بلکې دښمنان دي. دوی ستاسې او زموږ اولادونه د زده کړو نه منع کوي، مکتبونه سوځوي، معصوم خلک حلالوي، دوی د مړو سپکاوی کوي، دوی کورونه، بازارونه او جماعتونه په بمون ولوزوي، دوی هغه ډاکټران وژني چې ماشومانو ته د ګوزړن یا د پولیو څاڅکي ورکوي، دوی د ویرې په خورولو د پاکستان په ادارو قبضه کول غواړي. آصف زرداري دا هم وویل چې دوی به په سوات کې د پاکستان د فوز یو لوی مرکز جوړوي او د ترهګرو سره به تر وروستي بریده مقابله کوي. آصف علي زرداري په دغه وینا کې مخالفو وسلوالو ته ایغې نیغې خبرې وکړې. هغه یو په یو هغو تروریستي پیښو ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې مخې ته راغلي. هغه په لاهور کې په جامع نعیمیه او په نوخار کې په یو جامع جومات د جمعې په ورځ د شو وروستیو ځانمرګو بریدونو او د هغې نه مخکې د پېښور په پرل کانټینینټل هوټل د شو چاودنو غندنه وکړه. ویې ویل د پاکستان خلکو دوی پیژندلې، دوی ترهګر دي، ظالمان دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي آصف علي زرداري په خپله وینا کې د هیواد د وروستیو ناقراریو په وړاندې د ولسي نیوکو د ځوابولو او د خپل حکومت د دریځ د روښانه کولو هڅه وکړه، خو داسې نه ښکاري چې د خلکو نارامه ذهنونو او تازه ټپونو ته د یوازې د خبرو ټکورونه کافي وي. خلک د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې لاره کې کوم واضح ګام نه دی پورته کړی.
په رپورټ کې مو د پاکستان د ولسمشر د بیګانۍ د ولسمشر د څرګندونو په ارتباط واورېدل چې آصف علي زرداري بیګا ملت ته په خپلې وینا کې وویل چې پوځ د پاکستان د بقا لپاره جګړه کوي. بل لور ته د پاکستان په بلوچستان کې بلوڅو میرمنو اعتراضي مظاهره کړې ده. لکوټې زموږ خبريال رپورټ لري.
د ګڼ شمېر ورکو بلوڅو نارینه او په ملاتړ لسګونو بلوڅو میرمنې د جمعې په ورځ د کوټې ښار سړکونو ته راوتلې وې او د خپلو ترې تم سوي خپلوانو د مندلو او خلاصون لپاره شعارونه ورکول.
با
بلوڅو مېرمنو ادعا کوله چې خپل خپلوان د پاکستان استخباراتي دورو په مرموزه توګه وړي دي او په خپلو پټو توقیف ځایونو کې تر شکنجو لاندې کړي دي. دوی په وار وار په خپلو ویناوو کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو خپلوانو په موندلو کې د ورسره مرسته وکړي. د شازیه بلوڅ په نامه د یو ورک بلوڅ ځوان خور مظاهره چانو ته په وینا کې وویل چې ورور یې د مارچ پر 26 نیټه ورک شوی او تر اوسه دوی د مرګ او ژوند خبر نه لري.
خدا نه خواسته اونے غلام محمد کی طرح شہید کیا گیا ہے.
خدای خبر زما ورور د غلام احمد بلوڅ غوند شهید کړای سوی ک څنګه مشتری هیڅ خبر نه یو. زه پاکستان د یو مملکت په توګه هیڅ منلای نه سم چې له مشتری ظلم کوي. زموږ پر بلوڅ ورونو چې کوم ظلمونه کیږي ظلم ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوم چې له پاکستان سره د حساب وسی. دغه بلوڅ مېرمنو چې د اکثرو ورونه یعنی زده خپلوان ورکو په احساساتي ډول د بلوڅ له وسلوالو سازمانونو وغوښتل چې دوی د هم د خپل مخالفینو زامن وتښتوي چې د هغوی میندې او خوندې هم د خپل زامنو ورکیدو درد وویني او د زوریدلو بلوڅ احساس ورسره پیدا سي.
اور میں ان سب اپنے بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ بھی بل
زہم لخپلو بلوڅ ورونو غواړم چې دوی دې هم پاکستانیان هم دغه ډول وتښتوي څنګه چې هغه زموږ بلوڅان تښتوي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د تښتول شوي مشر جان سولیکی د خلاصون پر وخت د دغه ورکو بلوڅو لیست د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ته هم وړاندې شوی وو چې نوموړي له ایالتي حکومت سره تر تفاهم وروسته د خلاصون ژمنه هم کړې وه. خو داسې ښکاري چې د یادو شویو ورکو بلوڅو برخلیک لا هم په تیاره کې دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
ازادي او بریدونکو پروګرام تیار دی. اجمل اندی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکی د ازادي او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ هم موږ ته ګڼو دوستانو د افغانستان له دننه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه پیغامونه رسولي او پکې له بیلابیلو ستونزو سر ټکولې. موږ هم د دې دوستانو پیغامونه په دې هیله خبرو چې مسول چارواکي به واوري او د دوی دوستانو د هواري لپاره به کار وکړي.
بله السلام علیکم، زه علي حیدر تداخل سعودي عربستان تاسو سره په تماس کې يم او غواړم چې د تاسو سره یو معلومات شریکم. هغه په دې اکله باندې چې د خوست په ولایت کې متاسفانه چې د خارجانو د مسلسل بے ضایا نیولو یا بے ضایا کور ته داخلي دو په باندې او بیا خلک د کور نوړل او د غوي سره الته بندیان کول، یعنی د ټول کې شامل دي، خصوصا چې د ما دانن ورځ چې تاسو سره په تماس کیم. د ما درې ورونه تقریبا د تیر چار شنبه په سهار باندې وړي و هم د نو سره خلاص شول چې نن متاسفانه دا ده د خمیز د پنځشنبه ورځ ده، یعنی پوره یو هفته کې تیر شو لا زیاته، او دا چې ډیر په سلګونو نور افغانان هم وړي دي هلته. او په هیله کوم له چارواکو نه د افغانستان ټولو هغه مشرتابو او استخباراتو نه چې په دې حق لګي عاجل اقدامات وکړي، ولی بې ځایه افغانانو ته چې تکلیف ونه رسیږي او نور دغه کړاوونه به تر څو پورې موږ ګالو.
الو السلام علیکم، زه خوندم پروان ولایت سیاګر سره نه اوسېدم، که په حال په اسمان کې زندگی کوم. ما پیغام داده حامد کرزی څخه چې دا د مهاجرینو ستونزه لري نه حل کوي، هر ورځ لکو لکو پیسې ته نه اخلي په زور باسي. دا پر جمهور دی، دا دغه د خو پرې راشي نه شي کولای چې بل راشي.
الو السلام علیکم، زما نوم ایبلا توخی د زابل ولایت د نوبهار لسوالی د شهاق ته کلی اوسېدونکی یم. زما نظر د بارک اوباما په قاهره کې همدغه کې مسلمانانو ته وینا کوي. زما په خیال باندې د مسلمانانو زړونه نه شي خپلولی چې تر څو پورې د افغانستان او د عراق جګړه ختمه کړې نه وي. ځکه چې په افغانستان او په عراق کې ډېر مسلمانان او ملکی کسان شهیدان شول.
سعودي عربستان نه خبرې کوم. د ګردیز نه تر شارینه و پورې دا لار ډېره خرابه ده او ډېر لوی ولس ورباندې پروت دی. او که چیرې تاسو دا پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ، په دې باندې نظر وکړي آیا څه سبب دی. نورې لارې جوړېږي او د دغې لارې پوښتنه څوک نه کوي، خصوصا چې د ګردیز د بازار نه راووځي دا رود په دا منطقه کې پل سکون هم جوړ دی، سړک هم ډېر مخکې نه جوړ دی، قیر اچولو ته تیار دی خو مګر قیر ورباندې څوک نه اچوي.
پاکستان کې زموږ مهاجرو څه حال دی؟ کردی صاحب ته ورته کښېنه چې ته ولې اسې د بچوي پرېږده، په خپله لاسه برخه په هغه امریکا کې کښېنه، وطن پرېږده، ملت پرېږده، هر څه پېښېږي هغه به دې پېښه شي، خو اوس دلته موږ به درته دره کړو، دا لالې اخلاص کړو چې نه مو په پیسې فرېږده. یو سړی دې پر یو نصیب باندې شپږ میاشتې درې میاشتې زندان کړې، زه خپله دایم ور مره د زندان را څخه را خلاصوم، په شلو روپو باندې زه بندي وم درې میاشتې مې په زندان کښې.
مونږ د پاکستان پنجاب ښار کې ډېر تنګي او مونږ په هر نظام کې چې کوم دی که نه هغه په مونږ باندې تورونه لګوي او مونږ د نورو ملکو په ایجنډانو په تور باندې نیسي وجه هغه تاسې ساتئ او تاسې هغې ته ځایونه ورکوئ.
سلام علیکم، زه عمر ګل ملنګیار تاسو ته له ایران د احمد زیوت در کوم. زه د ایران د یاز له خوا راغږېږم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د ما خبره دا ده ټول د افغانستان ملت هغو خلکو ته چې په افغانستان کې کولای شي چې یو رول ولري، باید په افغانستان کې دا حالت مونږ بدل کړو چې هر څوک بې ګناه مسلمانان وزني او ولسي خلک وزني، که طالبان دي او که غیر طالبان دي، دولتي خلک دي، باید ټول ولس په دې باندې عکس العمل وښيي. لکه د سوات په دره کې چې د طالبانو په ضد باندې خلک جګ شول، تر څو به د افغانستان ولس همداسې بې تفاوته پاتې کېږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو زه نقیب الله د لندن څخه غږېږم. زه پیغام لرم هغو اوریدونکو ته چې کوم له پاکستان څخه زنګ وهي او هغوی دا شکایت لري د پاکستان د حکومت له طرفه، نو آیا دا شکایت خو دا اوس خو تنګول نه کوي؟ د پاکستان حکومت دا خو له دیرش کالونه تنګول کوي، افغانان تنګوي، نو دوی شکایت لري، نو دا دوی ولې نه ځي خپل وطن ته؟ خو چې یو بل ملک اوسېږي ظاهره ده، بل ملک دغه بل ملک پولیسان خو تنګول هم کوي او هر څه کسان تنګول کوي، نو دوی ولې نه ځي بېرته افغانستان ته؟ هغه تجارتونه چې په پاکستان کې لري، که دوی دغه پیسې په افغانستان کې ولګوي، نو دا د خپل ملک یو ترقي لپاره ډېره فایده منده ده. وسلام.
خپل سلامونه زه دا د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زما د کرزي صاحب سینې دا ګزارش دی چې د پاکستان کې موږ ډېر پتنګ کړي یو. دلته صاحب ومنه چې په کوم بازار کې روانې پولیسان مو لکه سپي داسې کسوي. د ګجرات څخه نږ غږېږم، پاکستان ګجرات څخه نږ. ما د کرزي صاحب دا ګزارش دی چې یو څه دې وکړي، یا دې ما خواته واړه یا مو د دې خواته کړي.
سلامونه وایم اورور تا بوس دل دا د غوت مریض راوړل دي کابل وزیر افغانستان چې په فانیت مریض راوړل دي تر پرون دای سنگل ته وته ناس مریض دی نن ټول ته نه یو داسر ته وته دی یو باسته چې پښتنه باندې چې تاسو ولې څنګه څه کوونه چې تر دا یو ځل نه لدا ټول پښتنو سره په ونه نه ته لکه اسرائیل چې راغلي دي په خنه یو باسته نه پښتنه ته په مریض به ورنای ما دې ناس ته خبرې پروت
السلام علیکم، زه غلام حبیب د وردګ د ولایت د چک دی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د محترم والي صاحب عبدالحلیم فدایی د خبرو په ارتباط کومې چې د ازادۍ د راډیو سره د امنیت په باره کښې کولې، وویل چې د امریکایي ځواکونو د راتګ د ځواکونو په راتګ سره د امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده. اعتبار وکړئ، خصوصا د چک ولسوالۍ کې په خانه د طالبانو ډلې دوه چنده شوې دي او کومې قواوې چې د چک ولسوالۍ ته راغلې وې هغې د امنیت په ارتباط هېڅ کوم تغییرات را نه وستل.
دلته موږ پنځه شپږ رینیان ناست سلامونه درته وایي. بعد سلامه یو اختر نومېږي، یو لالۍ نومېږي، یو جمعه کاکا نومېږي، یو خانۍ نومېږي، یو نظرګل دی، یو ادم محمدي، محمد خان محمدي، بېخي ډېری. موږ پنځه شپږ پیغامه نور ثبت کړي دي. تاسې ولې نه دغه کوئ وروره؟ د خدای روینیانې موږ روین غیر او بل به چې دي وروره دغه پیغامونه. زه خپله لالۍ خبرې کوم، زه دغه نشې زموږ ډېر په ازاد یو. قدم ما 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 فضل پیغام کم ویلو چلی دا دزمر نشیان چې دغه په غاله زری تاریخ ګولیان بلا یې خوري وچی ورور نو دا غت سیاسي هسپتالونه سره ډیر کې ودات غمونه خامخانه شه
لاله ورور په دې مقام خوشین شو چې تاسو د هیروینو په نشروګ دی او په خپل ام وای چې د نشي تاسو لډي رستون سره مخ کړی. البته موږ دومره درته ویلی شو چې دا وخت افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې هغه کسانو د تداوی مرکزونه شته چې په هیروینو او نورو نشو باندې روګدیدي. تاسو کولای شئ له خپل نور ملګرو سره دې مرکزونو ته ورشئ او د هیروینو له دغه ناوړه نشي څخه چې د انسان ژوند او شخصیت دواړو ته خطر پیښوي ځان خلاص کړئ. د نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
نو د اصلاح یم از محمد ګل نمیږم. پس موږ دا شکایت لرو چې بمباری شروع دی وروره کمنه دا خو بس جنگ دی شروع دی بس دا بيخي بمباری کوي د ملکي خلکو له چیږي دا غوښ شکایت سب کوي په خدای بيخي نابود موږ هم د توا خدای موږ د ایران تر دنګ و دلته کوچنی پر غرو دی بس دا بغاز موږ سب کوي وسلام د خدای په امان دی.
زه محمدین احمد زاده جمهوری اسلامی ایران اصفهان ته سره خبرې کوم. د خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اعلی سلام از ما پیغام د افغان چارواکو ته داده چې زموږ ژوندۍ په ایران کې ډیره سخته تیریږي. زموږ څوک نشته چې زموږ فشتنه او کې او غم وخوري. د ایرانی مامورینو ډیر فازاب کار او ژوندۍ له منفرې دي. د دوه د لاس په خدای چې باغونه او زنګلو کې شپې تیرو کارونه چې مرتکړي پیسې نه راکوي. که پیسې ته نه غواړي د فتن مامورانو ته زنګ وهي او مامران دونه به انصاف ته دانه وای چې کارګر دې حق لري باید پیسې واخلي. د فتن هم د سپن خلاص کې اورد مرزوین
بعد سلام مور هوا دفتر دی او دا نور چاروا په تور ته وي مور د اسلام آباد زما محمد یوسف خبرې کوم چې مور تور افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زمونږ دی کې ګرځدل اينو څو ټول ماجر نشي او کاټ وړای او بغیر کاټي نیتیا چاته پیسې اخی او چې څوک دغه چې جلو ته بیاي استاد څخه یو جهان معنا امر اواد و دغه ترسوي کړی ته.
الو سلام علیکم موږ د مرغایو موږ په مرغا کې به خبر بمباری شروع ده. موږ نه خبر کوم اولاد سودا چې جنگونه دا خو د خلک کارت نشي تلای درونه پاتې دي دا خو بمباری شروع دي پر موږ باندې. تاسو موږ پیغام سب کوي د خدای وروي ته وګورئ دا دا بیخی نبود جنگونه دیز موش پزایی که گرده کچنه گرده پر دشتو چرخی وروک مانه پر غرو که دا یخ دا کچنه نجوری کیش وروک مانه.
زه دا پرا دا ولایت دا خاکی سپید و دسوالی و سیدن کهیم تاسو تا سلامونه وایم. کله چې پرون جنگ ختم سو په خاکی سپید و دسوالی که دغه باغیانو دا خلگو کورونو تا ګرنیټ ور وغورځول بیا نو ولاړه وتښتېدل. کله د کلي څخه درې نفره د ځان سره وړي دي هغې په دې خاطر چې بیا د خپل مرکز څخه ټلیفون ته کوي په زوره ورته وایي چې تاسو ونسئ د ناټو او د افغان د قواوو شکایت وکړي. دغه د پردو غلامان هر وخت همدغه سی کارونه کوي د خدای په امان.
زه شایسته خان د پکا ولایت ګومای د سوالې وسیدم کایم. زه سپیلندم سفرې ځوان په سلطنت العمان کې راوم. د مال ټول افغانان ورونو څخه د فایشت چې زموږ په منځ کې د تیر 15 کال ډیر حالات ورته فورت خراب دي. د موږ پای به خیر څه اطلاعات ځواکونه بمبارونه کوي تعلیم په سکولونو باندې ځانمرګي کوي په ماشومانو ځانمرګي کوي. موږ به اخیر دې څه ترتیب کوو. د مال مشرانو څخه دا سوال چې ورځ په ورځ حالات خرابېږي شکیږي نه باید دې دې او چټه وتل چې تعلیم ونیول چې هغه کوم ورځ بیرته خوشی.
زه محمد امین دې موال زلینا خبرې کوم. سار نه مونته پولیسان راغلل چې تب بیګا پورې دغه جنا کډه بار کوي د نیوالې کیمپ دلته یې مونږ کاروبار ده په لکاو پیسې خلکو ته ورکو په لکاو پیسې اخو.
موږ د ازادۍ کارکوونکو راډیو کارکوونکو ته ټول سلام دی. بعد سلام موږ هوا دفتر دی او د نورو چارواکو ته ورته وي موږ د اسلام آباد زه محمد یوسف خبرې کوم چې موږ ټول افغان ماجرین ډیر په عذاب دي. زمونږ دی کې ګرځېدل اينو څو ټول ماجر نیسی او کاټ والا یو بغیر کاټی
سرا اورورا موږ دې رډو تا د فوسکو موږ دې لیک بوسی د سیر شو سوزی مو غوري زربر نخلی پاکستان مو سوزی بوري زربر مو نخلی غفلا نشه رسو دین تو تو بیا خلی ګردیز بازار نشي و دې د لوګار د ګردیز لا باندې تیری پوسټا مو توای زر بلدی خو خلی دین تو هغه خلی مو زادر رو نه دې درخواست کو برسو تلیفون مو وګړو دا درخواست نه نشر کی او سلام او احترام مکرجی دا درخواست شه دا د جن خلالون لریږي او سلام او احترام
ہلو السلام علیکم زد کلابا کوم نه خبرې کوم مون کوم ملي کې داسې ناس کې شنه ختي کډنه هم را سره وو پولیس وایلو مونږ وام تر کول وایو وایلو او ډیر ځای را سره وو ملي کې ناس شنه ختي کډنه را سره وو بیا لږه چا د لږه باندې چا د سټي باندې د بدل را ونی کلو کولای نه مونږ باندې
سلام علیکم زه اسمت الله پرې دي خبرې کوم منګا یو نو مټر دا چې کلا ګرځې نه لوځي د تیری بغاخې دې مونږ نظر په لدی خو خلی لږه خو چې ګاډې ته 1500 راغه خو خلی مونږ ولې څنګه دا درخواست دا چې دې پوسټ په لاته نه دې زړه تر زره وکی او کرځې زه د مونږ دا درخواست دا سوا جنگ سلاران جنگ سلاران دې پوسټونه لری چې دا پوسټ سه مونږ سره دې زلنګ دې د تیری پوسټا دې ګرځې دې تیری پوسټا دا دې پختیا دې ګرځې ولایت پر مربوطات لري دې لوګر او دې ګرځې ما باندې دا والسلام احترام
قدر مند دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبر کړل په دې هیله یو چې هغه کسانو باور دي لوي څوک چې کولای شي تاسو ستونزې هوار کړی که چیرې غواړی موږ تاسو خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 00 3 2 1 2 1 4 5 تر بل خبرونه مو علامل تاسو د ازادي رادیو د نور خبرونه اوریدو ته راو
ماز دی گھر گورا چھ تیر شاز ما تور جانانا کڈ بری گی داماز دی گھر گورا چھ تیر شاز ما تور جانانا کڈ بری گی دس بطیر شد سالی ونی مینز ما تور جانانا کڈ بری خبرے گی جما تو امه ده حالت خبری گی زماتور جانانا کڈی بری گی لکا غنند زڑپ سر چودلی امز ماتور جانانا کڈی بری گی او ماہل منتخی جنین زماتور جانانا کڈی بری I'm